پوتی رو نگدی پینزولا سیزوکیه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچه مهمې پوځي دندې ترسره کړې دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نخواسته دا نظام نه وي نو څه به په وطن کې راشي؟ موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو مو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي، د هغه د اصلاح لپاره به کار کوو، د ړنګېدا لپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال محمد کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوسته د والی په توګه معرفي کیږي. لدی مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې به د وګړي نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخا نو چې تبله نه وینو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعری امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې ږغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوې سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخوا څو برابر چټک شوی ده، او باید دا پروسه چټک شي ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي. دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شعر کې د ګودر یادونه شوی، پوله پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي. دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوي ده.
ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ په کچې دا غم خوراندې ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی، حماسي او ملي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درې شپې ته کاله پوره شول. هغه په درې څلوېښت کلنۍ په یوه ترافیکي حادثه کې له خپل زوی دواجان سره یو ځای ومړ. مرحوم ملنګ جان دی ولسی شاعرۍ حماسي مینې او لو وطن او خلکو سره بې ساري علاقه لکبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل اثر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلارې پاتې شوی دی.
تور زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د اصلي نوم محمد امین و. د بیسو دو د چمیار په کلی کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داوود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ کلی سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواخات ملنګ جان نغمې او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. خاط ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسی و. ملنګ جان انتقادی اشعار هم ویلی دی. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان ما یادوا چا وکی رات ویچ جانان ما یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان ما یادوا وی جانان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا سر پہ زوان ما
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یو ډیره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به دی هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خودو دی هغوی نظر به
معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بلل دي. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي، غو وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي الته به امني. څه جرګانې دغه څه ګډوډي به په لږ زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی ده، په دوه قومونو سره جنگونه کړي دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. څه هغه ظالم نن هم نستا دا د ظالم څه اوبه واته ویل داسې به وکړي چې ولور به دغه د تور کې او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هیڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخ هم ګس کزو د ولس منګیري عوام څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کدی پر اختیا سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړه وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنۍ یا د دوو کسانو په منځ کې سونځه مخ ته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه سونځه مخه ونیسي او د سونځه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا نلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینی غنم بعضی څاروي د نو کورنۍ خوري په منځ باندې سره سونځه پیدا کیږي. او اکثریت کلی داسې دي چې نلته دوی ترو نظام سره اوسیږي، نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخي کوي. دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت ای ملامت ته ملامت وای او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات وبله خره او فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کیږي، لا زیات ستونزې مخه نیسي.
دی وای چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوی ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګی ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوی جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاله حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعاله دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه تخلف وکړي، باید غور باندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګيري او مشران مخاور خلک.
چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خواند او رنگ ته ځانګړی روانوالي وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د طبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تا
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته ده داما وي
خا
ولته په اردو کې ورته داما وي ولته موږ استاد سبق نه ورته به بم ورته وي ول چې ده आवाज دروند ده ده ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې ده ته زیل وي ده आवाज لګ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې ده زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس چې په لګیدلې دا ربړ غونډه دات شه ده
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمند او لکه هغه به هغه وچیږي جوړیږي هغه تراش نو بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې په پوره مکمل وخت لګیږي
او دلته په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر زما خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته وي دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته وي کاټي ورته وي
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لږ بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وشکي نو به مجبور شي بل سرمن
خامہ سر اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلیغ باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې لپاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو غوږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو په می دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شته جوړ شي ټیکته جوړ شي او شته جوړ شي
اکثر وخت د سې زین وخت په یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل واس کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې دا خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستیک یا خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشي چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې وستا
هغه لرګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان به پایو موټر یو څه چالان
نو لکه موسیقي دا شتګ دا غو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مر سره وای خدای نیمګړی وي تبل دا سه وشه ده دا ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبل یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبل پکې لاس دی پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبر وکړه دا ټیک څه شی دی
دا ټیکا لکه تاسو ماته ویل شي دا ټیکا د سې وشه لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سې وشه د زمينه ورته د دقیقې جوړي لکه سې
وشه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وې طرز وې نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وې مقلي وې
دا ټیک دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخا نو چې تبله نیمه نه بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات نن سبا خو خلک غغیل لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غغی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غغی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دې چې لکه پدې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته تلګو غو دغه ټیک چې دا سره کړه
مغلی دیتا
روپک
مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دوړ مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتی دي هم دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی او مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه وزر بدی دا موزر بدی او چنچل موزر بده اروپا کا موزر
دا چنچل او دا وزر بد څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلې کې خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلې کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کا سوینه چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دا سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب کې 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح شو ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
یا دو سه چار
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دا نی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دا نی سه سانی دا پا ما غرس دغه سه تین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي شه په دې آرام کې ستې
دغه کې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او د سم کې دي شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز طرز هغه سره لکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شي دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټې کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مساید کی گمار چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولی بله سه بالکل شته دي خو استادان شته دي
پکې څوک دي داسې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلی دی استاد سلام ګل نومېږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې دی بخیر جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل
لکه
ټول افغانان پیژني نو استاد سنم گل خو استاد سره دی اوس نورم سره د کابل کې مشه خو استادان شته دی بوشه لکډیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وختم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې خه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وغه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو زه ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو
سو کیرو کې لږ زره خیر دی او مې تو او یوازې مون خیر دی چې کوم زیاتې کې یو ټول نزه معذرت هم غواړم او بخنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له غو شاعرانو د چي رسمي زکړی نه دی کړی هغه وای چې په خپل کور کې ل خپل نیکس خز زکړی کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوسل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ول شعر لیکي او تر اوسه څومره شاعری کړی دا ودي ته ورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې سمګ همکار وګمه جبر خیل تر کوي
فنکار
ډیره زیاته مننه زبل تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصدع
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان چې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې تلستنو خو هغه به مې سمو بل سې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یا وخت وکول لازم څه زهم یا وخت شیر ولي کړای شم
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډیر خسته شنهونه هم خپل شوی ده البته تاسو دارته وایس چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دا یا کړی دا
او دا تاسو bale بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم ل ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او ورسته چې اوسم زه د حافظ شیرو سره متعلق کوم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیک سره مې شیرو نام لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مرخصته و یو شعر و چې هغه زما لري خوخیده دوه بیته بیت تاسو وایم چې نمرې بیت او یو بل بیت چې اكيد تو بازه کې راغلی بیتونه داسې دي فاش میگویم از گفته خود دل شادم فاش میگویم از گفته خود دل شادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلا چی ما دا شیرو لسن و نکنم بکتنو کچی توبات چه توایی یعنی زیادر وقت بم چی شیرو نلستن و نکنم بم بکتنو که بیا غرات وین چی دست توبا جنت کیا ونه دا و د دې پر ټول شهر حرته ویره نو بیا په ما په ځله لامه ما شوم ته باندې یو تصویر د دې ونه زما په ذهن کې نو بیا مې ډیر خو هیله زما په شیر نه کوم ډیر د توبه ونه ذکر راغلی دا او بیا مې هم دا نوم کتاب ته ورکړ
ډیر ښه ستاسی ټول گما سره لاس کده په دغه ټولګي کې تاسو ډیر ښه شیرونه لیکل دي، نظم هم پکشته ده او غزل هم پکشته ده او ډیر د شیر ډولونه پکې دي. نو تاسو دارا ته وایست چې دغه ډول شیرونه ویل پرته د زده کړو نکېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، پوهنځي ته نه یم تللې، په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علمې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه انداز موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بی الهام زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کم شاعر شعرونو پتا کړی ده؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مش کم شعرونه لسی دي، په سر کې مې اولنۍ شعر چې ما کله زل شعر سره آشنا سوي ما هغه شعر ما لسته، هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر ده چې مغه ما ولوسته، نو هغه د شعر سره لومړی ځل چې زه آشنا سوم هغه، نو هغه به ډیر مې خوښ سو کنه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاسره کو، بیا مې زما مور شاعره و، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډیر به یاسر را باندې کو، زما کور کې زما عمه شاعره و، د هغې شعرونه به مې ډیر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله، حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډیره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډیر مطالعه کړي دي او ډیر زیات مې خوښیږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډیر لوستي دي، ډیر مې خوښیږي او زمانی که هم دی فارسی ادبیات ډیر مینوالو وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مشاعری تر سره کولې خپل خواندورونو سره، نو دا زمانو فار خپل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزان سره وایس؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لسته مې ډیره مې خوښېدله، بیا د معاصرو کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغه عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتلل، خو ما د لیکلو جرات به مې نه شکړ، همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو، ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله، هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وینه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کې چاپ، دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پاس تاسې د سه هوډ لري چې سندرغاړو ته د خپل شیرونه ورکي او اغوی د په کمپوس او په موسیقي سره وي.
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولی دی اغوی خوښ سي ولی نه د سه تحملي نه سي زه ورته چې زما شیر ول ولی که خپل یو یو غواړی خو خاص سیویل ولی نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ور سره
bale o ti de wailo
de da angiza de shir bayo la tsanga tas ta paida shula tas tsanga pazan po shwe che tas shairi kawala shay tas ba shaira ke dala shay
nam da de shir sara dira mina wa che ma ba kala shir lo sano زین اما قد ما ته ممدا زرت کمدار لس کاش کی مام لیکل نو بیا بامدا اوس زنی بیتونه منظم هغه به جمله به ذهن تراتلی نو بیا مې ویل چې نام دا اوس دا باور مو کوم راځه لیکل اسم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به ملنه کې سره م دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکل شم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکاو زبې هڅولم چې تکولای سي همیشه به راته ویل چې تکولای سي به یو ښه شاعر سي هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه به ډیر ویلو سي در طلب کو شوم دې د امن امید زکف در طلب کو شوم دې د امن امید زکف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شیرو چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتلو زی دیتا وحسلم چې
د شیر دنیا ته راوستلې ډیر خم اغلی سیدی تاسو سره استاسي ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دې غزل به وایم په دې هره چې تاسو د اوریدونکو کې د خړخي وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه سیلې بد مرګي هم رانا دا چراغ مړ نکا سیلې بد مرګي هم رانا دا چراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا وراشه
بله په ژوندانه کې دی بریالي وي او دا چې موږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته الله تاسو ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ماته مو د خبرونو ته بلنه راکړل ډیره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خو خوي چې ل لګي مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندي کې سي لا لندي لیکي د زرپانی په نن نه پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندي کې سوړاندې کوي
زرپانه کې د کشتي دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګي سترګې پیړې رانیش دې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپو هلې اور کړې وو سړک لور ته څک سوم د موټر غرهاره میتر غوښ سو خو څه نو کشته ته مې وکتل نش کاریده شاید څراغونه به د پولیسو لویری مړ کړی وو قچا کړون کو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس غزمه کوي چې څوک د اوبول لارې په بیړیو کې اور پاته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس دا چیرته غلی کړ چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولرسو د سړک خواته پورته سوم لالیری می پرې و موټر سترګې ولګېده څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله و چې ما به اړوي دی څراغونو ویرولم چې ما بوري لاندې می ځان وښویو. لایو بوټي سره کښېناستم. موټر تیر شو. وماته ویل و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته پمړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپای کې می جاکټ راوست. جاکټ می واغوست. پر شوګو می پښې وغځولې. پرې وتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپه پرته ژغو ژغ نه و. سترګې می درنې سوې. ژغ می واورید ناشنا و. سترګې می پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سرته می پولیس ولاړو او اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او خاغلی نشناس ته نظرانه کړي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې هم دا سندره اورو.
ورخمین خیال